آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زر نظرانا یوسف صاحب درته د دې وخت د خبرونو سره هرکلی وایم. دا وخت په واشنگتن ډی سی کې د ماسپښین یوه نیمه بجه ده. د دې سات مهم خبرونه: د طالبانو یو مهم مشر ملا حسن رحمانی مړ شوی دی. په زرهاو مهاجر د ترکیې په سرحد بند پاتې دي او په نیو همشر کې نن ګوندي انتخابات کیږي. درنو اوریدونکو، د خبرون نروس تباقی خبرونه با پسپ چوی بناوری خوز خبرونه. د طالبانو یو مشر چارواکی مولا محمد حسن رحمانی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. طالبانو د نوموړي مړینه تایید کړې، خدای نه دی ویلي چې ښاغلی رحمانی سمهال او چیرې وفات شو. د نتایدو شو خبرونو له مخې مولا حسن رحمانی د دوشنبې په ورځ د پاکستان په یو پوځي روغتون کې ساور کو. نوموړي تر مرګ وړاندې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور ته بیعت کړی و. 55 کلن رحمانی چې دیني زده کړې یې په یوې پاکستاني مدرسې کې کړې وې، په افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د یرغل په مهال د جهادي ډلو سره په جګړې بوخت و. نوموړی په 1994 کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د تحریک په لومړنیو مشرانو کې و، چې وروسته د کندهار د والي په توګه وټاکلی شو. او د 2001 کال د دسمبر تر میاشتې چې طالبان واکمنو په همدغې دندې پاتې شو. ویل کېږي چې ملا حسن رحمانی د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته پاکستان ته لاړو او په افغانستان کې د طالبانو نوی جګړې ملاتړ ته ودانګل. د امریکایي ځواکونو یو ویند ویلي دي چې د هلمند نارامه ولایت ته په دې وروستیو کې نور امریکایي ځواکونه لیږل شوي. تورن مایکل لاهون امریکا غږ ته وویل چې د دې ځواکونو ماموریت امریکایي پرسونل امنیت نیول دی، چې د پخوا څخه په هلمند کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او مرستې لپاره ځای په ځای شوي دي. ښاغلي لاهور وویل چې د دغو تازه ځواکونو وظیفه ده چې له 2015 کال اردو د بیا تشکیل، بیا تجهیز او بیا روزنې لپاره روانې هڅې پیاوړې کړي. په هلمند کې د طالبانو د فعالیت د زیاتېدو وروسته یو شمېر ځانګړي امریکایي ځواکونه د یاغیانو د ځپلو او د محلي قواو د وړتیا د زیاتولو لپاره دغه ولایت ته لیږل شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سه شنبې د ورځې په غونډه کې هم چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ جوړه شوه، د هلمند وضعیت وارزول شو. د جمهوري ریاست د وی اعلامیې په بنسټ د ملي امنیت شورا د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره پریکړه وکړه چې د هلمند ولایت د عمومي وضعیت د ارزونې په مقصد د اړوندو ارګانونو یو باصلاحیته پلاوی دغه ولایت ته سفر وکړي. ملګرو ملتونو نن خبرداری ورکړی چې که د حکومت طرفدار ځواکونه د حلب د ښار په محاصره کېدو کې بریالي شي، شاوخوا 300,000 خلکو ته به د بشري مرستو مخه ونیولی شي. د حلب د وضعیت په هکله ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د تعرضي عملیاتو له وجې د ښار د ختیځې څنډې او د باب الاسلام له لارې چې د ترکیې سرحد سره نږدې ده، د یاغیانو د اکمالاتو لارې تړل شوې دي. د خوراک نړیوال پروګرام چې هغوی هم دا اوس شاوخوا 1,000 کسانو ته چې د حلب د ښار نه د اعزاز سیمې ته تښتېدلي دي هر ورځ ضروري خوراکي مواد ورکوي، خو زیاتوي چې که چېرته د حکومت طرفدار ځواکونو د حلب ښار ته نږدې شي، ښایي چې د 200,000 به شاوخوا کې نور خلک هم دغه ښار پرېښودو ته مجبور شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په سوریه کې هغه خلک چې د روسیې د بمبار او یا د سوریې د دولتي قواو او یاغیانو ترمنځ روانې جګړې نه تښتېدلي، هغو د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تازه رپورټ وایي چې د سوریې دولت په زیات شمېر کې نیول شوي بندیان وژلي دي، چې دا د سوریې د ولس خلاف د دولت یو ظالمانه پالیسي ښایي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
په زرهاو سوریایي ماجرین په دې سخت ژمي کې د خپلو کورونو پرېښودونه پس د ترکیې په پوله راغونډ شوي دي او بل خوا د سوریې دولت اختار ورکړی که چیرې ترکیې او سعودي سوریه کې یاغیانو سره مرستو ته عسکر ولیږل نو دوی به هم حملو شدت راولي. یو سوریایي مهاجر وایي چې موږ د خپل رور د ترکیې دولت مشر نه غواړو چې موږ ته د انساني همدردۍ په اساس لاره خلاصه کړي، دغه ماشومان او تور سره دې وویني چې دوی د روسیې د بمبار د لاسه بې کوره شوي. د سوریې د بشر د حقوقو یوه ډله وایي چې قریب سل بلکی کسان د الپ په سیمه کې د روسیې د مسلسل بمبار په نتیجه کې وژل شوي. د بمبار ځینې زخمیان د ترکیې په روغتونونو کې تداوي کیږي. بلخوا د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې دا وخت قریب 10,000 سوریایان د ترکیې په زرحت پراته دي. د سوریې او نورو ملکونو د مهاجرینو بې ساري هجرت د ترکیې سره سره د اروپا واړه ملکونه هم د مشکلاتو سره مخ کړي، حتی چې د اروپا شتمن ملکونه هم وایي چې دوی د دومره زیاتو مهاجرینو لپاره امکانات نه لري. آلمان مشرې انګلا مرکل ترکیې ته د خپل دویم سفر په جریان کې ویلي دي چې
موږ نه یوازې د روسیې د بمبار د لاسه د ځپل شوو خلکو په حالت خوابدي یو، بلکې د زرهاو خلکو د حالت ته وارخطا هم یو.
د سوریې خلک نه یوازې سخت ژمي د لاسه په تکلیف کې ژوند تېری، بلکې زیات شمېر د دولت په بندیخانو کې هم د غیر انساني وضعیت سره مخ دي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د نیو همشار په ایالت کې نن د سې شنبې په ورځ په دریو وړو ښارونو کې د رایو اچول شروع شول. په دغو دریو کلو کې چې د ډاکس ولی ناچ نومیږي سار وختي پکې نه رای واچول شوې. د رای اچونې وروسته د انتخاباتو د سارنې مامورانو دغه رای وشمیرلې. د انتخاباتو یو مامور ویل چې ډونلډ ټرمپ ته دوه، جان آرکسیچ ته درې رای ورکول شوي دي. په دغه کلي کې هم دغه عمر رای جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته ورکړل شوي دي. د اوهایو والی جان کسیج په ډکس ولی ناچ کې مخکې دی. په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې ډونلډ ټرمپ تر اوسه پورې د نظر پوښتنو په اساس د نورو ټولو، یعنې د کاسیج، ټوټ کروز، مارکو روبیو او جب بوش نه مخکې دی. جب بوش د هغه نه په یو څو رایو شاته دی. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کې د روستیو نظر پوښتنو په اساس برنی سانډرز د هیلری کلینټن نه مخکې دی. په نیو همشیر کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید کسیج وایي چې هغه ډیر زیات ملاتړ لرونکي لري او دی وایي چې موږ په نیو همشیر کې ډیر ښه ټیم لرو. دوی به د هر کور وټه کوي چې د هغوی رای ترلاسه کړي. که باران وي او که واوري زموږ ټیم به په هر ډول خپل کار ته ادامه ورکوي. دی زیاتوي چې موږ په دې هیله یو چې د سې شنبې په ورځ ښه مقابله وکړو. د نیو همشیر نه وروسته به د جمهوري غوښتونکو ګوند نه د ولسمشرۍ مقام ته کاندیدان جنوبي کیرولاینا ته ورځي. هلته به د فروری په شلمه باندې ګوندي انتخابات وشي او هم په دغه ورځ به ډیموکراتان په نیواډا کې په وړو جرګو کې برخه واخلي. عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د رمادي ښار او شاوخوا سیمې په بشپړ توګه د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالونو بیرته نیولې دي. د عراق د پوسټ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې عسکرو د رمادي ښار په ختیځه برخه کې زیاتې سیمې د داعش نه نیولې او هم یې د بغداد او رمادي ترمنځ لار پرانستې ده. داعش په روز کال د مئی په میاشت کې دغه ښار ونیو چې د عراق حکومت او پوسټ غټه ضربه وه. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی چې د اصلاحاتو طرفدار دی په داسې حال کې د خلکو په پارلماني انتخاباتو کې د برخې اخیستو غوښتنه کړې چې حکومت یو شمېر اصلاح غوښتونکي کاندیدان په انتخاباتو کې د ودرېدونه منع کړي دي. خاتمی په یو اعلامیه کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د فروری د میاشتې په 26 دی د ملي ګټو په خاطر رای ورکړي. د خاتمی په اعلامیه کې ویل شوي سره له دې چې یو شمېر وړ او حقداره سیرې د کاندید کېدو نه منع شوي، خو ولس ته پکار ده چې د ملي ګټو په خاطر په زیات شمېر سره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ایران دغه پخوانی جمهور رئیس د ځوانانو او میرمنو ترمنځ خام محبوبیت لري، خو سخت دریځان بیا د هغه نه خوښ نه دي او د ایران دولتي مطبوعاتو هم د هغه د تصویر د خپرېدو نه منع شوی دی. او یو هندي عسکر چې په کشمیر کې شپږ ورځې د 1200 میټرو واورو لاندې پټ شوی او پرون ژوندی پیدا شوی دی. چارواکي وایي چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاچین په سیمه کې د هندي عسکرو په یوې پوستې واوره وښویده او لس عسکر د واورو لاندې ښخ شول. جګورین کې د څو ورځې راهیسې د ورکو شوو عسکرو پسې ګرځېدل، خو د هند د پوست په اعلامیه کې ویل شوي چې پرون دغه عسکر په داسې حال کې وموندلی شو چې سخت یخنۍ وهلی، د بدن اکسیجن او اوبه یې کمی شوي دي، خو په هوش کې دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې، نو لتا